مجبور به ترک پایتخت خواهند شد.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د نړیوال جزایی محکمې لخوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم هرکلای کړی دی. ریچارډ بنټ د سې شنبه په مخام پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې د دې حکم صادرېدل د عدالت په لوري یو ګام دی، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره. نړیوال جزایی محکمې آی سی سی پرون سه شنبه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړ. محکمې دغه طالب مشران بشریت ضد جنایتونو باندې تورن کړي دي. ریچارډ بنټ ویلي دا حکم هغه مهم پیغام رسوي چې د سزا نه مسؤلیت دوام نشي کولی. طالبانو بیا ویلي دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته الزام نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو د روغتیایي اړتیاو په اړه ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان پرون یو راپور کې ویلي وروستیو میاشتو کې د کډوالو بې ساري ستنېدنه د افغانستان په بیړني بشري ستونزې بدله شوې ده. دوی ویلي چې روغتیایي ټیمونه د راستنو شویو کسانو په منځ کې د ټپونو، عفونتونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي شاهدان دي. تر ډیره ماشومانو او عمر خوړلو کډوالو کې دا ستونزې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په باور اکثره دغه ایستل شوي کډوال روغتیایي څارنې، خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون سه شنبه د چنګاښ ولسمه څه باندې 14,000 کډوال افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسیون تېر ماښام په یوه خبرپاڼې کې ویلي یوازې شاوخوا 1500 کسان له پاکستان او پاتې نور ټول کډوال له ایران ایستل شوي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د سرې میاشتې او سرې صلیب په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان استازي سمیع فخوري پرون ویلي اټکل کوي چې د همدې کال تر پایه به ایران 1,000,000 نور افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کال له پایله له ایران ایستل شوي او په دې وروستیو اونیو کې دغه بهیر چټک شوی دی. د کډوالو د بې سارې ستنېدنې د مرستې رسونې ادارې تر فشار لاندې راوستلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام بیا په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دا په 13 ساعتونو کې د دواړو مشرانو دویم ځلی لیده کاته و. رویټرز اجانس لیکلي چې بیګنی ملاقات کې چې څه باندې 1 ساعت وخت واخیسته دواړه مشران د غزې پر ناورین غږېدلې دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ترامپ خبریالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دای او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل شي. دغه لید کاته داسې مهال ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتنی اوربند د وړاندیز شوې طرحې پر ارزونه بوخت دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د دوو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو د حکم په اړه غبرګونونه. د بشري حقونو ملاتړي د جزایي محکمې د حکم ستایي.
دا د نیولو حکم هغه څه دي چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي.
طالبان بیا وایي دا محکمه په رسمیت نه پیژني.
داسې اعلانونه او اوتې بوتې د اسلامي عمارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولی.
د محکمې د حکم اغیز څه کېدای شي؟ د چارو د وکتونکي نظر پرې رااخلو. نور راپورونه هم شته. او ډبلیو اف پی ویلي 10 میلیونه کسان په افغانستان کې له لوږې سره مخامخ دي.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې سل تر 1,500 افغانۍ به کار وکړم. نو په دې کې 12 نفر کورنۍ په اړه ده. نو
هیله دا د خبري مجلې تر پایه راسره پاتې شي.
د ازادي راډیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر راپور ته. نړیوالې جزایی محکمې ICC د طالبانو د مشر ملا هبۃ الله اخونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر یا قاضی القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. دې محکمې پرون ویلي داسې موجه دلایل شته چې ښیي د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو له مخې د ځورونې بڼه لري رول لرلی دی. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو د دې حکم هرکلی کړی او دا یو تاریخي پرمختګ بللی دی. د طالبانو حکومت بیا غبرګون ښودلی، ویلي دي چې دا ډول ادعاوې په دریز هیڅ اغیز نه لري او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت پر بنسټ عدالت تامین کړی دی. تفصیل له سنا کاکړه.
نړیوالې جزایی محکمې یا ICC ویلي د طالبانو د مشر هبۃ الله اخونزاده او د دوی د حکومت د قاضی القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی. دې حکم کې چې د سې شنبې په ورځ 2 جولای 2018 په یوه رسمي اعلامیه کې صادر شوی، دا دواړه کسان تورن شوي چې په مستقیم یا د دستور صادرولو، پارونې یا هڅونې پر بنسټ یې یادې کړنې ترسره کړي دي. محکمې ویلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د ومې مادې له مخې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکې ځورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کېږي. په دوام کې راغلي چې دغه ډول ځورونې د 2021 میلادي کال د اګست 15 په افغانستان کې وقته د طالبانو له بیاسلې رسېدو وروسته د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو په وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره یې مخالفت درلود او دغه شان د ښځو او نجونو ملاتړي ګڼل کېدل. نړیوال جزایی محکمې په اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو یوه دولتي پالیسي عملي کړې چې د ولسي وګړو د اساسي حقونو او ازادیو جدي سرغړونه ګڼل کېږي، چې پکې وژنې، بندي کول، شکنجې، جنسي تیری او جبري تری تم کول شامل دي. ICC زیاته کړې که څه هم طالبانو ځینې محدودیتونه عمومي پلي کړي، خو په ټکو یې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول د خپل د جنسیت له امله هدف ګرځېدلي دي، لکه په سیستماتیک ډول له زده کړو محرومیت، د تګ راتګ، بیان، دیني عقیدې او شخصي حریم ازادي محدودیتونه. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې حکم هرکلی کوي او یو مهم تاریخي ګام یې بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دا د نیولو حکم هغه څه دی چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي. هغه حکم دی چې د بشریت پر ضد او د جنسیتي شکنجو پر بنسټ صادر شوی، له همدې امله هم تاریخي دی. دا د روم د اساسنامې له ځانګړي بند څخه صادر شوی او تمرکز یې پر هغو جرمونو دی چې ښځې او نجونې یې هدف ګرځولی دي. البته د دې حکم د عملي کېدو لپاره لا اوږده لار پاتې ده.
د طالبانو وند زبی الله مجاهد دغه حکم په غبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني او ټینګار یې کړی چې د دوی مشرانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړی دی. نوموړي د خپل پیغام په یوه برخه کې ویلي
داسې اعلانونه او اوتې بوتې د اسلامي امارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولای. موږ د نړیوالې محکمې په نوم او عنوان هیڅ نهاد نه پیژنو او نه کوم التزام ورته لرو.
طالبانو وخت له بیا ځلې رسیدو وروسته په ځوانجونو پراخ محدودیتونه لګولې دي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه شامل دي. مخکې تر دې د نړیوال جزایی محکمې څارنوال کریم خان د روان لمریز کال په جنوري میاشت کې له محکمې غوښتي وو چې د هبۃ الله اخونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړي. چیلي، کاسټریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د سرغړونې دوسیه نړیوالې جزایی محکمې ته راجع کړې وه. دوی له محکمې غوښتي وو چې افغان ښځو باندې پر دوامدار او سیستماتیک ظلم تمرکز وکړي.
و موردل چې نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د طالبانو د مشر ملا هبۃ الله اخونزاده او د دوی د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی. دا حکم پرون صادر شوی او سملاسی له غبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له هغې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د دې اقدام هرکلی کړی دی. په کور دننه بیا طالبانو دا حکم غندلی او ویلي دي چې دوی دا محکمه په رسمیت نه پیژني او هیڅ ډول التزام هم ورته نه لري. دا چې دا څه ډول محکمه ده، حکمونه او صلاحیتونه یې په کوم چوکاټ کې دي او د دې پریکړې اغیز به څه شي؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره په امریکا کې د ویسکانسن پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد د محل سټډیو ته وصل شوی دی. آزاد صاحب، ستړي مشي، راځئ پیل کې د محکمې پر جوړښت او واکونو باندې لږ زره تم شو که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
سلامونه درنښت. ګورې په نړۍ کې دوه ډوله نړیوالې محکمې دي، چې یو آی سی سی ده، همدغه نړیواله جزایی محکمه، او بل آی سی جی ده، چې هغه عموما دولتونه یو په بل آریس کیږي پته د اوبو په مسایلو کې هم. خو مشخصا دې محکمې ته کې راسو او د دې د جوړښت هغه لامل ته چې ولې دا جوړه سوله، دا مسله په لومړۍ نړیواله جګړه کې پیل سوله، بیا په دویمه نړیواله جګړه کې ډېر زیات کش وکړي، ځکه دویمه نړیواله جګړه کې هغه طرفین چې د جګړې بریالي وو نو یو ټریبیون یا محکمه جوړه کړه چې قاضیان هم دی وو، څارنوالان هم دی وو، د مدافع وکیلان هم دی وو، یوازې مخالف طرف مجرمین وو. یعنی په دې محاکمو کې تر ډیره بریده پورې قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان امریکایان وو، مجرمین آلمانیان او جاپانیان وو، چې دې په نړۍ کې خورا ډیره ویره خپره کړله. د هغه وروسته د هولوکاست په جګړه کې، رواندان په جینوسایډ کې، د بوسنیا په جګړه کې، بوسنیا سربیا په هغه جینوسایډ کې خورا ډیر دا موضوع راپورته شو. تر ټولو ډیره بیا دا هغه وخت د نړیوالو توجه وړ وګرځېدله چې سړه جګړه، چې په دې کې افغانستان ډیر مین رول لرلی دی. یعنی افغانستان یو له مهمو لاملونو څخه په افغانستان کې چې په سړه جګړه کې څه پیښ شول، د کمونیزم او سوشلزم جګړې پر مهال هغه مهال هیوادونه مجبور شول چې دا محکمه باید جوړه شي، تر څو دغه سی یو بېطرفه نړیواله محکمه وي چې هغه د حتی د هیوادونو مشران هم وکولی شي چې هغه د محاکمه کړي. او دا بیا په 1999 کې په روم ایتالیا کې د ډیپلوماټیک ناسته کې چې کابو یو میاشت دوه ورځې ونیوله، د جون 15 فکر کوم د مغه کال ته، د جولای 13 پورې د روم اساسنامه یا منشور جوړ شو چې 80% هیوادونو هغه غړي چې و او ادارې چې وي یو د اوکی رائے ورکړه، ځینې په طرف رائے ورکړه، یوازې 5% فکر کوم هغه مخالف رائے وي. افغانستان بیا هم په هغه لومړی لسو هیوادونو کې و چې په کاناډا و، استرالیا و، نیوزیلند و، ساوت افریقا و، ارجنټینا و، برازیل و، شمالي کوریا و، اردن و، او افغانستان، چې په هغه لومړی لسو هیوادونو کې و چې د روم منشور لاسلیک کړ. او 2002 کې، د جولای 2002 کې، د منشور نه یوازې چې د روم منشور بلکې د آی سی سی په بشپړ توګه د یو محکمې په صفت وپیژندل شو. اوس مهال یو څلور څلوېښت هیوادونه غړیتوب لري. حکم جرمونه چې دی څېړلی سي هغه جینوسایډ یا ټول وژنه ده، کرایمز اګینست هیومینټی یا د بشریت په وړاندې جنایتونه، چې په هغه کې یوازې وژل نه دي، دغسې جنایتونه لکه نور چې دا اوس روان دي، حقونه، هغه بنیادي حقونه ده.
بله، آزاد صاحب، د افغانستان مسلې ته که راشو، دوی په ظاهره همدغه دویم تور چې تاسو یاد کړ، د بشریت ضد جنایتونه، د طالبانو دغه لوړپوړي چارواکي په همدې جرمونو باندې تورن کړي دي. دغه محکمه له حقوقي پلوه خپل حکم صادروي خو اجرایی واک او صلاحیت نه لري. د طالب چارواکو خصوصا د هبت الله خونزاده او د سترې محکمې د مشر مولوي عبدالحکیم حقانی په اړه د دې حکم اغیز به څه وي؟
ګوري، حتی په هیوادونو کې، هغه هیوادونه چې درې قواوې لري چې اجرایه او مقننه او قضایه قوه لري، په هغه هیوادونو کې هم وخت نه وخت مجرمین د بیلابیلو امتیازاتو څخه برخمن وي او په اسانه یې نه نیول کیږي، په ځانګړې توګه چې پر رهبری کوي، یا پټ وي یا فرار سي. خو دا په دې معنی نه ده چې د محکمې حکم تاثیر نه لري. نړیواله جزایی محکمه اجرایه قوه نه لري چې یو واته ولیږي، لکن د هیواد د باندې اجرایی قوه لري. په هغه هیواد کې هم لري چې د غړي توپ لري، خو هغه هیواد خو اوس په بشپړ توګه، مثلا افغانستان د دې محکمې بشپړ غړي توپ لري، خو افغانستان په بشپړ توګه طالبان تر واک لاندې دی. که سبا دلته یو بل دولت راځي چې وخت خو براسي، هغه مجبور او مکلف دی د یو بشپړ غړي په صفت باندې چې د اشخاصو د افغانستان په هر ځای کې دا ونیوسي. یا که هغه هیوادونو ته د سفر کوي چې هغه یو څلور څلوېښت هیوادونه دي، یو څلور درویشت نور هیوادونه د افغانستان پرته چې هغه د دې محکمې بشپړ غړیتوب لري، هغه هیوادونه مجبور او مکلف دي چې دا ونیسي. او د دې تر څنګ، لکه مخکې مې چې ویل چې یوازې د نیولو بحث نه دی، حقوقي تاثیرات هغه د دې په سیاسي کړنو باندې تاثیرات لرلی سي. یعنې دغه یو څلور درویشت نور هیوادونه هغه وس مجبور او مکلف دي چې تر وضعیت سیاسي وضعیت د تدزی چې یو تعامل د طالبان سره راسي یا رسمي پیژندل نشي هداقل دغه یو درو شی وادونه د کار نشي کولای د دې نړیواله جزایی محکمې د حکم پر اساس سره غو پولیس دغه دوه اشخاص راته په واکې وي چې توپ کوي نو په ټوله کې کوونه نیول سي په افغانستان کې د نن سبانی ول کیږي ځکه دا تر حیات پورې حکم دی تر هغه پورې چې د بیرته محکمې ته حاضریږي یا خپل دفاع کوي یا دغه ټول تورونه به سپینوي او یا که بل نظام راځي هغه به نیسي یا که د دې هیواد د باندې هغه یو درې شی غړي هیوادونو ته سفر کوي یا تبنی ول کیږي
بل او روسي پښتنه کوم آزاد صاحب شاید اوریدونکو ته دا هم جالب وي چې همدغه محکمې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه باندې هم ورته حکم ورکړی وو او فکر کوم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په اړه هم هغه دواړه مشران په ظاهره ګرځي هیوادونو ته ځي سفرونه کوي نه نیول کیږي
زه بیا تکرار دا خبره کوم لومړی خو دا چې اسرائیل او روسیا د دې محکمې غړیتوب نه لري بشپړ غړیتوب هیڅ کله هم نه دی لرلی یوازې د 2000 کال د سپتمبر او دسمبر په میاشتو کې د روم منشوري اساسنامه لاسلیک کړه چې بیا خپل هیوادونو کې د پارلمان د لارې باید ریټیفای کړي وای یا منظوره کړي چې هغه کار دی هیڅ کله ونه کوي خو 2015 او 2016 کې د په بشپړ توګه له اساسنامې څخه ووتله دا ولې د دې د نیولو حکم صادریږي سره د غړیتوب نه لري دا ځکه چې هغه هیوادونه هم یوکراین هم د دې غړیتوب نه لري د آی سی سی خو یوکراین آی سی سی ته دا اجازه ورکړه چې د په خاوره کې کوم جنایتونه سوي دغه لري وسړي دغه مغه جنایتونه څېړلو پر اساس باندې چې فورس ډیپورټیشن وو پوتین د نیولو حکم راغی همدارنګه فلسطین چې کوم غړیتوب لري د آی سی سی سره په هغه کې کوم جنایتونه پیښ شوي دي په خاوره کې واځي د نتنیاهو نه د حماس د مشر د نیولو حکم صادر شو وسنو دا دواړه غړي نه دي توانېدلي دغه حکمونه صادرونه ورسته چې هغه هیوادونو ته د سفر وکړي چې هغه دغه محکمې بشپړ غړیتوب لري د مثلا امریکا ته راځي نتنیاهو امریکا د دې محکمې غړیتوب نه لري خو د امریکا عسکر یا نظامیان په افغانستان کې د څېړلو سره مخ سول چې ډېر لوی غوا په وخت جوړ سو ځکه د افغانستان غړیتوب درلودي نو کدی دا نیول سوي نه هم دي خو هغه یوادونه سفر نشي کولای چې هغه د
محکمې
غړیتوب
ډېر مننه د امریکا د ویسکانسن په هنتون استاد او د چارو شننکې نجیب آزاد و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته خوږی اوریدونکو اوسم ورزو افغانستان ته او حالته د بی وزلی او لوګي پاړه د دبليو اف پی له اندېښنې مو خبرو د روغتیا په بخنه سره د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه کسان د محل له لوګي سره مخامخې دونکې دي دوی د اندېښنې په داس حال کې خودلې چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستانه د بیرته ورستنیدونکو کډوالو څپه هم ماته شوې. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بې وزلۍ او بیکاری د پراخېدو په اړه د راپورونو باندې خنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې پر روان وړ کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. دغه پروګرام په جولای 1 په خپل ایکسپانا په یو ویډیو بیان کې ویلي د بودیجې د کمښت لامل دوی د ټولو دی اړمنو ملاتړ نشي کولای او یوازې د 1 میلیون خورا زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې لپاره سرچینې لري. ډبلیو ایس پی ویلي چې دوی د وړو غوړیو دالو او مالګې په ګډون د خوراکي توکو کڅوړې په هغه سیمو کې پاړمنو کورنۍ ویشي چې د خوړو د نامنۍ لوړه کچه لري خو د دې پروګرام د بیان له مخې دا لنډمهاله مرستې جزوي حل دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې له نوي تمویل پرته بعد د ژوند ژغورنې لپاره د دوی د غمرستو دوام له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله افغانان وایي د بیکاری له امله نشي کولای د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شو د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یو لس کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده او په لاسي کراچۍ د دوی لپاره نفقه نشي برابرولی.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې تل تر 1.5 افغانۍ به کار وکړم نو په دې کې یو لس نفر کورنۍ په غاړه ده نو درې وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي نو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ کیو او ماشومان ته ډېری وخت چل ورکو بهانه ورته جوړو دوی په نهاره ویده کېږي.
د لغمان یو اوسیدونکو بشیر احمد هم ازادي راډیو ته ویل چې خلک لپاره بیکاری سره مخ دي.
کاروبار نشته دی ورو بیگا ته خلک ډوړې ته آرام پاتې دی. یو ډوړې احتیاج دی خلک مومن چې ته په خارو ګرځي کې چانه پښتنه وکړي ورو بیگا ته آرام پاتې دی ډوړې ته او د غریبۍ سست رو پر باندې نورم جګیږي کله چې حالاتي
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري زیاته شوې ځکه د امریکا په ګډون نړیوالو ور سره خپلې مرستې کمی کړې یا بېخي بندې کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د راپورونو پر بنسټ د اقلیمي بدلون له امله ویجاړونکو سیلابونو د وچکالۍ او د کډوالو بې سارې ستنېدنې د افغانستان بشري بحران لا پسې زیات کړی. د خوړو نړیوال پروګرام د روان لمریز کال په پیل کې خبرداری ورکړی او چې له نړیوال ملاتړ پرته به د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د خوړو ناامني لا پسې ژوره شي. ډبلیو ایف پی د نوي کال په مناسبت په یو بیان کې ویلي و چې د افغانستان د ټولو وګړو له دریو یوه برخه خلک له لوږې سره مخ دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې په روان میلادي کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوس ورزو له ایران د افغان کډوالو ستنېدو ته په ایران کې میشت او شمیر افغان کډوال وای د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند ترڅنګ د ځینو ایرانی اتباعو له تاوتریخوالي ډک چلند هم زیات شوی دی. دوی وایي افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ځایونو کې په سړکونو د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې له سپکاوي او تاوتریخوالي سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د ډک چلند او سپکاوي ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او 4 کال وړاندې ایران ته د کار په لټه تللې شکایت کوي چې په وروستیو کې د ایراني پولیسو ترڅنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نوموړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې عام ایرانیان د بد ورځو ترڅنګ افغان کډوال سپکوي او ان تاوتریخوالي ورسره کوي. دی وایي دوه ورځې مخکې مې یو افغان ولید په تهران کې. نږدې 40 کسان راغلل او هغه یې واه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي بیا عام دکانداران، موټر چلوونکي او ان په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دي په دې شپو ورځو کې ممکن ونتوانیږي چې ان ډوډۍ پیدا کړي، ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وایي افغانانو ولې خپل هیواد ته نسی. له ایران تازه راستنې شوی کورنۍ هم د ایرانیانو له بد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکی محمود چې خپل کورنۍ سره یو ځای 4 ورځې وړاندې له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل دی وایي دوی به د پولیسو په نوم راتلل، کارتون او توپنچې به یې راوویستې او ویل به یې چې موږ پولیس یو، تاسو به میټریک کوو. افغانان به وړل د دشت قیام په نوم یو ځای ته، هلته به یې ترې هر څه اخیستل او ان په چاقوګانو به یې وهلو او نور به یې پرېښودل. په خپله یې زما ډېر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکي کرایه چې 1 میلیون تومن کې د اخیستې وه هغه یې راکړه، خو 1.5 میلیون نور یې رانه کړل چې زما حق ورسره کېدم. یو خالي کاغذ یې راکړ او ویې ویل چې لاس ته خلاص چې هر ځای ځي لاړ شه. موړي دا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پوري تر رسیدو لستونزو سره مخ وي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شوی چې ایراني چارواکو له اسرائیلو سره د جګړې پر مهال یو شمېر افغان اتباع د اسرائیلو په جاسوسۍ تورن کړل. له دې تورونو وروسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د بېلابېلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخه غبرګونونه یې راپارول. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین د پولیسو او ایراني اتباعو له لوري له افغان کډوالو سره له سپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
آزار او اذیت او شکنجه
زورول وهل او شکنجه د انسانیت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضیږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي ترڅو د دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې هیواد کې میشتو بې اسناد او د سرشمیرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره ورکړې وروستۍ مهلت 3 ورځې مخکې د جولای 15 پای ته رسیدلې. خو ایران لاله دی نیټې مخکې د افغان کډوالو د جبري ستنونې پروسه ګړندۍ کړې. د فرانسې خبري ایجنس د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 مې له 15,000 ډېر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس یې ډېری له دې هیوادونو ډیپورټ کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخ بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبری مجلې د پایشه بوته نږدې شوی یو د سر خبر یا د سر راپور مو دا و چې د جرمونو نړیواله محکمه یا نړیواله جزایی محکمه چې د هلان په حق کې موقعیت لري، د طالبانو د دول ورپوړو چارواکو، د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړی دی. دغه حکم له خبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د بشری حقوقو بیلابیلو سازمانونو له هغې ډلې د بشری حقوقو د څار سازمان، د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر او ګڼ شمېر نورو یې هرکلی کړی دی، خو خپله طالبانو بیا ویلي چې دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته یې هم هیڅ ډول التزام نه لري. دا راپور کولی شي چې زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ، همداسې به د ویبپاڼې په لومړۍ مخ کې پروت دی. راځو روسي راپور ته. هغه دا چې د افغان سندرغاړي زلاله هاشمي خوند د طالبانو له نه همکارۍ شکایت کوي او زلاله هاشمي څو ورځې وړاندې لا درک شي او طالبان بیا د کورنۍ تاوتریخوالي یو پیښه بولي.
ولې شرایط ما باید درک وکړي، دولت همکاري وکړي، یا خانم ګم از یک مادر ګم از
د افغان لا درک سوي سندرغاړي زلاله هاشمي میړه سید محسن هاشمي و. دایدا کوي چې طالبان حکومت یې غږ نه اوري او د میرمنې په پلټلو کې ورسره همکاري نه کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د جولای په 1 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د میرمنې لورکېدوې د یوې میاشتې زیاته موده کېږي، خو ځای ځایګای نه دی معلوم سوای.
اصلا طالب همکاري صورت نه گرفته، 40 روز شته زیر روز از اون روزی که مفقود شدن. دیگه بیخی نامید چلی مثلا از این وزارت داخل حکومت
هغه محاله می چه میرمن را کشوی ده چلوی خرازه شوی مگنور کاملا ده کورانه چهار وزارت اولده حکومت نهیلی شویو دوی اصلا همکاری نکوی چه حد اقل زما غگ باوری مالا نگدی و گوری یا پر هغو کسانو چه زی شکمنیم ده هغوی چاره نوکری ده چلوی خرازه هر شیبه دیت پتمایم چه حد اقل یا چوک برانه معلومات واخلی او هغه به ولچوی خو هیڅ هم نشته.
ښاغلی هاشمی وايي تر اوسه یوازې یو ځل هغه هم له زیاتو هڅو وروسته کابل امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد صدران ورته ویلي چې د زلاله هاشمی اړوند تر اوسه هیڅ معلومات نه لري او کای معلومات ترلاسه کړل په خبره یې د سره به شریک کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا ادا کوي چې زلاله هاشمی د هغه د میړه لخوا د کورنۍ توتريخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده. خدای چې چیرې دوی تر اوسه درک نه دی لګولی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ اطلاعات او معلومات او معلومی کشفیاتونه چې دغه خزه او خوند سره دوامدار توتريخوالي او کورنۍ لانجې او ستونزې درلودې، نو نتیجه څنګه توتريخوالي چې په دې ورسې کې زیات شو، نو خزه مجبور سوې د میرمنه کور نه ووزي کوم بل ځای ته لاړ شي. اوس مونږ هم په دې لټه کې یو چې دې کوم ځای ته تللی، خو البته زمونږ دغه اطلاعات ښیي چې دی خپل خاوند څخه په تنګ راغلی دی او دوامدار تاوتریخوالي له امله کور نه تښتېدلی دی، او داسې هم امکان لري چې د مونږ سره په رابطه شي یا پولیس سره شي. زه غواړم دې نه جلا سم یا طلاق واخلم، نو کېدای شي داسې دوی له طرف رابطه وشي دغه زلال هاشمي له طرفه.
خو د زلال هاشمي میړه سید محسن هاشمي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. موږ هڅه وکړه چې د زلالی هاشمی کورنۍ پلار، مور، خور، ورور یا نور خپلوان هم په دې اړه وپوښتو، خو له هڅو سره سره بریالي نه سو. زلاله هاشمی چې د کابل ښار اوسیدونکې وه یو 4 کلن زوی لري چې د خاوند په خبره یې اوس په مور پسې رنځور دی. سید محسن هاشمی ادا کوي چې وخت نا وخت د خسر د کورنۍ لخوا له ستونزو سره مخ و، نوموړی دا هم وایي چې په دې وروستیو کې جرمني ته د تاک کیس پروسس شوی و او په خبره یې ټاکل شوی و چې لنډ ورځو کې له افغانستانه ووزي. زلال هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ.
د ازادي ملما ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي رازل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادری درې دریم کال مخکې راووتلی ورستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. ورستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدل چیرته یې بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو پغې ورسته غږیږو.
لبد مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهالم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دوران یو سلسله روان وي او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوي وو مونږ هم راتللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپل کوهار ته څیرمه په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادیانې لیدلې پاخه سړکونه به م لیدل مکتبونه به م لیدل همدا ډول نورې د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډېر زیات مود و چې د ځوانانو ته ودونه به یې کول په څادر به یې ورته په پیڅکو به یې ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به یې په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسې بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره یې هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې وې کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنې زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چاته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو. نو سختۍ نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې زما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کم کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه یې خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دی چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې یو مکتب وو، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وه، اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس و که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو، هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغسې مونږ مخته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل، لاغي کې مو یو کس مثلا په هم لسم سنف کې ناست خو حتی خپل لیکلوس به نشو کولی، عادي املا او انشا به نشو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنگ
ان صاحب یو ډېر جالبه نقطه به بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه واوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجدو حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به هم چې جمع کړم، دستي په دستي به مو ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دی مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم، زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم داسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ښځانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پاور په پاور باندې دغه خپل. بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغه کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یو خبره کیږي. او داندسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دا دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنگ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکل اړخه راته هم داسې راپاتلو، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران هرونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. کریشته درته وایم، په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کېنستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. نو هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې. نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت کې یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خوافشا یعنی 99 خوافشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم را تاغه وخت نوی. په دغه دوران کې نو چې موږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو نو موږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچي په دغه شعری او دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا عاشق او درې معشوقه او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته اچولي و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه، رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېر ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګي وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوس زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره و، هغه نور علاقان به چې و هغه به راغلل، یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې، که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ور اچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولای شي چې په نورو ادبیاتو کې خلار ځان ته پیدا کی غیر شاعر هغه سن شي کولای. د غیر شاعر کار به کولاو ډیر پانی هم ډکی کی هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دې وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روژ زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره تاسو بلد یی، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي، نو اردو ادبیات باندې حکیمت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي او ساته لوسن زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه پسې سړی کېږي چې د تند می چیرته خورو کومه لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن د څه جوړ شوی چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نو ما د خپل هغه د عمر او یاد خپل ذهني سکینه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو په 300 500 700، نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګړله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه دې کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری نومیږي شاید نوم به تاسو اوریدلی خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړی وروړه نو ما به ځان سره دغه به مره سره وي فوټو کاپیانه نو بیا هغه ماته وویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوټو کاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې کتاب راوړي نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و د کتابخانې ته زه کتاب راوړه کتاب راله هلته به مشاعرې هم کېدلې مشاعران به هم کېناستل نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم خوند یې راته راکوه واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدل نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولی شم نو په کراره کراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایه اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاسته راوړنې څه ګڼې
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم کار مې کړی دی چې څومره یعنې که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی خو نه زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه د ته چې شی غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې دوه د نثر دي دوه د شعر دي نور مې ډېر کار کړی دی ډېره شاعري مې کړې ده داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی مقالې مې ډېرې لیکلي دي هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم لوړې زده کړې وکړم تخصص وکړم یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی خو زه هېڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت رانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي
مننه پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو طاهر زلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیست همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو خیر بیا به پې غږېږو له تاسو ډېره زیاته مننه کور مو آباد او له اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
تم رب ملی تم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو تم ربی ملی تم رگرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوب جانا نا زندگی تیرو دخیتی
بغیر